څلورو بجو د خبرونې تمو په سلامونو هرکلی کوو. نن یک شنبه ده، د مرغومی جدې 12 د جنوري میاشتې 2 په راپورونو کې راځي. د امریکا استخباراتي معلومات وایي چې د اګست پر 16 د کابل هوایي ډګر ته څیرمه حمله له بګرام زندان څخه یوه تښتیدلې بندي کړې وه. طالبان وایي
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییدولی چې هغه د بګرام زندان د ماتېدو او د دغه برید ترمنځ واټن زمانې ډېر کم و. په دومره وخت کې یو زنداني نسي کولی چې بیا وسایل د ځان ورسوي، امنیتي ستونزې وي او بیا هدف وټاکي.
کابل کې ځینو کسانو د لاریون پر مهال د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. په خوست کې بېوزلي کسان د بشري مرستو غوښتنه لري.
معلم مو په مکتب کې پوچ کونډې اتمونه ټوله تپوتې دي، دوی انګیان دي تپوتې دي، المسیا تپوتې دي.
برښنا شرکت چارواکي د افغانستان له څلورو ګاونډیو هیوادونو سره د برښنا د وارداتو د تړونونو د تمدید خبره کوي.
د 2022 کال تر پای پورې د هغه هیوادونو څخه چې برښنا واردوي تړونونه کړي دي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام اوریدلی شئ. په پیل کې ملالی بشیر نه خبرونه اوري.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ته برق ورکوي د وارداتي برښنا موافقه یو کال نوره تمدید شوه. لسګونو کسانو نن په کابل کې لاریون وکړ او له امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل سوي پیسې خوشې کړي. او د اسرایلو جنګیالو تکو تېره ورځ په غزه تړانګه کې د یاغیانو پر مرکزونو حملې وکړې. بشپړه خبرونه. د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ته برق صادروي د وارداتي برښنا موافقه یو کال نوره تمدید شوه. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي داسې وویل.
ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونه دي چې موږ ځینې وارداتي برښنا واردوو. نو د هغوی سره د 2022 کال تر پایه پورې تړونونه بیا ځلې لاسلیک شوله.
د شاغلی میوندی په وینا د لاسلیک سوي تړونونو ټول ارزښت 280 میلیونه ډالر دی او د دغو موافقو په نتیجه کې ترلاسه سوي برښنا به پر 26 ولایتونو وویشل سي. د برښنا شرکت اوسمهال د طالبانو په واک کې دی. افغانستان د خپلې اړتیا 80% برښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. مخکې د دې شرکت سرپرست صفي الله احمدزی ازادي راډیو ته ویلي وو چې برښنا شرکت د وارداتو په برخه کې شاوخوا 28 میلیونه ډالر پوره وړی دی او د بانکي وضعیت په ښه کېدو سره به دا پور بیرته پرې سي. لسګونو کسانو نن په کابل کې لاریون وکړ او له امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل سوي پیسې خوشې کړي. لاریون کوونکو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او پر واشنگټن فشار راوړي چې د افغانستان پیسې ورکړي. خو نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. امریکا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په بهر کې د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر اسعاري زیرمه کنګل کړې ده. د یادولو وړ ده چې تر نننی لاریون مخکې افغان ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو په اعتراض کې ګڼ لاریونونه کړي چې په ځینو مواردو کې د مظاهره چیانو په وینا طالبانو یې مخه نیولې ده. د ښځو د لاریون په وروستي مورد کې لسګونو ښځې د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې لاریون وکړ او په دغه چې دا لاریون په تاوتریخوالي واوښت. طالبانو د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو شمېر اعتراض کوونکي ښځې د ګډوډۍ او تیښتې پر مهال ټپي سوې. د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې ناوخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل سوې ده. د دې ادارې مشر عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل دغه لار ممکن د څو ورځو لپاره د ټیلري موټر پر مخ تړلې وي. دا مهال یوازې مسافر بلونکي او نور موټرونه د سالنګ پر لوی لار تګ راتګ کوي. شاغلی عبید پر دې لار له تلونکو کسانو وغوښتل چې د تګ راتګ په وخت کې پوره احتیاط وکړي. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو او ریو اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د اسرایلو جنگي الوتکو 13 ورځ په غزه تړانګ کې د یاغیانو مرکزونه پنخ شکړل. پوځي او امنیتي سرچینو ویلي د بریدونو ورسته له هغه وسول چې له غزه څو راکټونه وتوغول سول. د اسرایلو پوځ نن په یو ټویټ کې ویلي چې ورسته له هغه د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې د سخت دریځو پر هدفونو هوایي بریدونه وسول چې وسلوالو له غزه تړانګ څخه دوه راکټونه وتوغول. په ټویټ کې زیاته شوې چې دا راکټونه د تل ابیب له سواحلو ورهاخوا د مدیترانې په سمندر کې ولګېدل. د غزې تړانګ د فلسطیني ډلې حماس تر کنټرول لاندې ده. د اسرایلي پوځ په وینا په ځوابي ډزو کې د راکټونو یوه فابریکه او د حماس یو پوځي اډه په نقشه کړې دي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن پر تلیفون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړې. دواړه مشران هغه کړکیچ ته په پام چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیات شوی، غواړي د راتلونکي ډیپلوماتیک تعامل لپاره چمتووالي ته بیا کتنه وکړي. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي ویلي، بایدن غواړي چې د روسیې د یرغل په صورت کې د اوکراین پر مځکني بشپړتیا او ملي حاکمیت د امریکا په ملاتړ بیا ټینګار وکړي. دا په وروستیو درو اونیو کې به دوهم ځل وي چې دواړه مشران سره غږیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزو د دې یو ساته خبرونه د راپورونو برخه ده. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکو د هغه بریدګر هویت په ډاګه کړ چې د اگست پر 16مه د کابل هوایي ډګر په یو دروازه کې ځانمرګي برید کړی وو. امریکایي چارواکي وایي برید کوونکی عبدالرحمن لوګرای نومیدې د انجینری پوهنځي پوخانی محصل وو او د طالبانو لخوا د کابل د نیولو پر مهال لبګرام زندان څخه خوشی شوی وو.
د کابل د حمید کرزی هوایی ډګر په بیګیټ کې لزانمرګ برید د صد پات سات څلور میاشتو تیریدو وروسته د امریکا استخباراتي چارواکو د برید کوونکي په اړه مشخصات راټول کړي. برید کوونکي عبدالرحمن اللوګری نومید او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینیری پوهنځي محصل وو. امریکایي رسنۍ د متحده ایالاتو د استخباراتي او پوځي چارواکو له قول لیکي عبدالرحمن لبرید یو لس ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیوه د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو نورو بندیانو سره خوشی شو. د کابل د حمید کرزي هوایي ډګر په بیګیټ کې ځانمرګې برید د اګست په 26مه مازدیګر مهال 15 بجې او 8:30 دقیقې وشو. دا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې تر ټولو خونړی برید و چې پکې نږدې 290 وژل شول او 150 نور ټپیان شول. په وژل شویو کې 14 امریکایي پوځیان هم وو. خو د طالبانو حکومت د دې برید په اړه د امریکایي چارواکو معلومات نه تاییدوي. د طالبانو د حکومت ویانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییدولی، ځکه هغه د پروګرام زندان د ماتېدو او د دغه برید ترمنځ واټن زمانی ډیر کم و. په دومره وخت کې زندانی نشي کولی چې بیا وسایل د ځان ورسوي او امنیتي ستونزې وي.
خو امریکایي رسنۍ لیکي عبدالرحمن اللوګری د متحده ایالاتو لپاره کومه ناپېژندل شوې څیره نه وه. د راپور پر بنسټ په 2019 کال کې سی آی اے د هند اطلاعاتي مسؤلانو ته معلومات ورکړل چې په نوې دلی کې بریت کیدونکی دی. هند دا بریت شاین کړ او د بریت په تړاو نیول شوی عبدالرحمن اللوګری سی آی اے ته وسپارو. سی آی اے هغه په افغانستان کې د باګرام زندان ته راولېږه، تر دې چې د کابل د سقوط سره سم د طالبانو لخوا د باګرام زندان له ماتېدو وروسته دی هم آزاد شو. استخباراتي معلومات ښیي چې عبدالرحمن اللوګری د یو افغان سوداګر زوی و چې په مقرر ډول هند او پاکستان ته د سوداګرۍ لپاره تللی او راغلی. هغه په 2019 کال کې هند کې نوې ډلی ته نږدې د مناوره چنا پوهنتون کې د انجینرۍ زده کړې کولې. امریکایي چارواکي وایي طالبانو د باګرام زندان له نیولو وروسته 2000 بندیان آزاد کړل چې په دې کې 6000 طالبان، 1800 د داعش خراسان څانګې وسلوال او نږدې 2000 تنه د القاعده غړي وو. خو په راپور کې دا هم ویل شوی چې طالبانو په باګرام زندان تر ولکې وروسته هلته بندي د داعش خراسان څانګې او پخوانی مشر عمر خالد خراسانی وواژه. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې ګني له باګرام زندان بندیان د دوی لخوا خوشی شوي. د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په خبره باګرام ته د دوی د ځواکونو له رسیدو وړاندې زندان مات شوی و. امریکایي چارواکي وایي عبدالرحمن اللوګری په سرخی پلاو باګرام زندان دواړو کې وخت تیر کړی. خدا سرګند نه ده چې هغه څه ډول په کابل کې د داعش له بریدګرو سره اړیکه پیدا کړه او څه ډول تر ابیګیټ ورسید. داعش خراسان څنګ له دې بریدوسته هم په کابل، کندهار او کندز کې خونړۍ حمله وکړي، تر دې چې په کابل کې د پاسپورت ریاست هم په نخښه کړ. دې اندېښنو طالب چارواکي مجبور کړل چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاسپورت ریاست وتړي او د خپلو کسانو لپاره د پنځشنبه په ورځ د ځانګړو خدماتو بهیر هم لغوه اعلان کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت داعش لوی ګواښ نه بولي او ویاندې زبیح الله مجاهد وایي وروستیو کې د دې ډلې 100 کسان نیولي او تر خوای د لویو بریدونو مخه هم ډپ کړې ده. خو شنون کې عزیز معارج بیا وایي داعش لخوا د دې ډول نور بریدونو ګواښ هم زیات دی.
داعش شتون لري په افغانستان کې، نو بنا که چیرې طالبان داسې دوی ته تدابیر ونه لري خپل استخباراتي ادارات په بشپړه توګه او سمه منظمه فعاله نه کړي، نو بنا دا احتمال ډېر زیات ده کېدای شي دا شیان نور هم زیات شي.
د طالبانو له حکومت د امریکا په ګډون د نړیوالې ټولنې یوه مهمه غوښتنه دا ده چې له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه ورنکړي چې له افغانستان د نړۍ امنیت وګواښل شي. د طالبانو حکومت هم ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به تو کوم بل هیواد په ضد نه کاریږي. خدای هم ویلي چې د دې ډول ګواښونو د مخنیوي لپاره باید حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
ومردل چې د امریکا استخباراتي چارواکو د هغه بریدګر هویت په ډاګه کړ چې د اګست میاشتې پر شپږویشتمه یې د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې ځانمرګی برید کړی و. په نتیجه کې شاوخوا 200 کسان وژل سوي او نږدې 150 نور ټپیان سوي وو. د هغې حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و. په کابل کې د نن ورځې لاریون کوونکو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو څخه غواړي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام په رسمیت وپیژني. دغه راز د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د آزادیدو غوښتنه هم وکړه. نور حال په دې راپور کې.
په کابل کې نن بیا حملاریون وشو. دا ځل لاریون کوونکو چې شمېر لسګونو کسانو ته رسېده له امریکا څخه د افغانانو د کنګل شویو پیسو د خلاصون تر څنګ له نړیوالو وغوښتل چې د طالبانو حکومت هم په رسمیت وپیژني. د لاریون ګډونوال زلان او ملک
د نننی لاریون پر بنسټ ولسونه وغوښتل تر څو د افغانانو حق حقوق چې هغه زموږ ملي شتمني زموږ کنګل شوي پیسې دي دا باید پرانیستل شي. دغه پیسې باید ژر تر ژره را خلاص شي ځکه د افغانانو سګنې ژمې خوران او رینجان او کړکېجان ده.
دغه ځوانان د دې په مخ راټول شوي دي چې تر نړیوالو خپل غږ ورسوي، یعنی د افغانستان کنګل شوي پیسې آزاد کړي او افغانستان پر رسمیت وپیژني. بالخصوص او آی سی یعنی اسلامی هیوادونه مسئول دی چې افغانستان پر رسمیت وپیژني.
د یادونه ده چې امریکا څخه د افغانانو د کنګل شویو پیسو د آزادیدو په تړاو مخکې هم لاریونونه شوي، خو دا لومړی ځل و چې د لاریون کوونکو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنه هم مطرح شوه. مخکې به په ځینو لاریونونو کې دا غږ پورته شوی و چې د طالبانو حکومت د په رسمیت نه پیژندل کیږي. دا لاریونونه ډیری د افغان ښځو لخوا شوي و چې ډیر ځله د طالب عسکر لخوا مخه هم نیول شوې ده. دوی دا لاریونونه د طالبانو د حکومت لخوا لنجونو او ښځو د زده کړو او کار د حقونو له اخیستلو او په نورو برخو کې پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله کړي دي. د یک شنبې د ورځې لاریون کوونکو آزادي راډیو ته وویل که د افغانستان کنګل شوي پیسې آزادې نه شي افغانان له یو ستر اقتصادي ناورین سره مخ کیدونکي دي. په افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي. مخکې طالب چارواکو هم په وار وار له امریکا د بانکي زیرمو د خلاصون او له نړیوالو دودی د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح کړي دي. خو د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د کنګل شویو پیسو په اړه د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي مخکې ویلي چې دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي. دغه شان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هم نړیوالو دوی ته د ټولګډونو حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی، نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار د اجازې ورکولو او له ترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه ایښي دي. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وایي موږ پوره کړي او ورته کار کوو، خو نړیوالې تر اوسه نه دي قانع کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست ولایت کې بې وزلي کسان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د ژمي په را روان موسم کې یا هم پروان موسم کې مرستې وکړي. دوی وایي چې په وروستیو میاشتو کې ستونزې تر بل هر وخت زیات سوي دي. بل لوري ته په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي چې په دې برخه کې دوی ځینې تدابیر لري.
په خوست کې بې وزله ښځې او نارینه د طالبانو له حکومت همدارنګه له مرستندویه ټولنو او بنسټونو غواړي چې دوی سره په روان ژمي کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي. دوی وایي ژوند له کړاوونو سره مخامخ دی او که ورسره مرستې ونه شي نو دوی د ګزارې کومه بله چاره نه لري. د خوست یو اوسیدونکي ګلدار خان آزادۍ راډیو ته وویل
والله چې څنګه مشکلات خو دومره مشکلات دي چې یو ځوان یې وو په خاک پورې سېدو معلم وو په مکتب کې اوس پنډې ته مونه ټوله تپوتې دي دوی انونګیان دی تپوتې دي المسیح تپوتې دي نه پونه لرم نه پټه لرم نه جایدوز لرم ایتو میانشتا بی خدای ناستی بی وزرایم زخپل مایوبی تا گانایم پا ماس پا خاخ اغالات کهیم.
ده خوست یو اوسیدون که سلام آوائی زوی پا نشهی تو کروک دیده او اوسید المسیح سرپرستی دیدی پر غاره ده.
ده شای کتاکی پرتیو ایو او غردی ده بلکل یا تالا دو اد بایم اگر تا چو دونه کردی چیشی گیراشی بیا ورکی جلکی و تیخت وامی بلزی جرنی تالا دوشی المسیل مسیح میدی ننگر میمنادو چی کارنگ نوی رو ولیا ویوان زیندو میدی المسیل مسیح بی شپیخ که سونی و ربنو چوائی خود دومر منیستی دو برن دیکونا تا ویرالا یو کلو میلو حالو گون رو شلو رو پای می بان جان رو لیو آمی سوری خال تر رو نیره میوی تاو بی چی گوالی رو پای دیر نیدی خواه پانر شی چو برزی وزی دی تر رو بیرانوی چی خواه ککی چی کالا دی خدای بسی که ریر
خیال یو بل بیوازده کس دی چی وی ده کار و مزدوره پلا تکی دی خون پیدا کیگی او کورانه خوراک او پخاک واری
چاره نپیدا کوری کاروبار نو تا پیدا کیگی یو خینه تا پیدا کیگی خو غریبانی چو کی نړیوال زاو خدانه د چنی زمرسته و کی افغانستان زمرسته و کی افغانستان خو سر ګول و جنگ د ورنړ د ورا جان مخبه بربت
مدنی فعال بادشاه ولی بیا په اوسنه حالات کې چې د خلکو اقتصادي اړتیاوې تر بل هر وخت ډیر شي د خیریه او ټولنیزو بنسټونو او فعالانو د مسؤلیتونو په باب وایي
د دوی مسؤلیت هم دغه دی چې په دې سختو حالاتو کې د خپل هیوادولو تر څنګ ووسی او دوی سره په دغه سخت حالت کې باید کومک وکړي او خلکو باندې غږ وکړي خلکو هڅوي تر څو په سختو حالاتو کې چې د توکي قیمتونه هم لوړ شوي دي باید د دوی لاسنیوی وکړي
بل لوري ته د خوست ولایت مقام د مطبوعاتو مسؤل مولوي اختر محمد اکرمه وایي ولایتی اداره په دې هڅه کې ده چې د بیوزله خلکو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو کومکونه را جلب کړي یاد دیوی په افغانستان کې د 2023 زیږدیز کال په دویم نیمایي کې د بیوزلۍ د زیاتېدو او لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکړل شوي دي سیګار یا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر د ملګرو ملتونو په حواله په یوه راپور کې ویلي په 2023 زیږدیز کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د نفوسو نیمایي ته رسیدلی دی
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې رواني وچکالی او اقتصادي ستونزو له امله دوی د څارویو خوراک نه لري او ګڼو کسانو خپل څاروي په نیمه بیه خرڅ کړي دي د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د هیواد ختیس کې پروت غرنۍ ولایت کونړ چې د کرنې وړ لږ ځمکه لري او زیاته یې غرونو نیولې ده همدا لامل دی چې خلک یې د کرکیلي په ځای زیات څاروي ساتي او له همدې لارې خپل ژوند ته دوام ورکوي خو په روان کال کې د روانو اقتصادي ستونزو او وچکالۍ په وجه زیات مالداران اړ شوي چې خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر څاروي وپلوري د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو ټولنې مشر محمد اکبر وایي
موږ سره نه مستاسو کومک وکړو سوالنه دولت وکړو او مالونه هم د منځه لاړه او وچکالۍ سره مخامخ شو دا غریبۍ سره خلک دغه سو بعضې مالونه خلکو پارزان ازانه چې غوا به مثال په شل زره کېدل هغه په 50,000 خلکو سفر ته تلله د مجبورۍ نه نو اوس ډېر کمبود په کښې راغلی دا خلک ډېر غریب دي مالداران دې ته کومکونه ورته وشي انشاءالله دې ته به خپله حالات ته لاړ شي ځان حالات
دا یوازې په څوکۍ ولسوالۍ کې د وچکالۍ په هیواد کې د روان اقتصادي بحران او بېروزګارۍ په وجه د څارویو پلورلو او شمیر کموالي خلک خپلې راتلونکي ته نه دي اندېښمن کړي بلکې د کونړ د هرې برخې اوسیدونکي له یادې ستونزې سره مخ دي د څارویو لرونکو په خبره چې پخوا به ډېری کورنیو له دوو تر لسو غواګانې او واړه څاروي درلودل چې د همدې څارویو پر محصولاتو به یې خپلې کورنۍ ساتلې خو اوس نه څاروي ساتلی شي او نه هم کورنیو ته نفقه پیدا کولی شي په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست کارکوونکي هم مني چې په ولایت کې د روانې وچکالۍ په وجه د څارویو خوراکه کمه شوې او څاروي لرونکي ستونزې ګالي په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر سید نورالدین سادات
دوامداره وچکالۍ رامنځته شوې ده څارویو ته متوازنه خوراکه نه رسېږي د بلې خوا اقتصادي کمزوري له امله د څارویو قیمت راټیټ شوی دی او د حیواناتو د ناروغیو څارویو تلفاتو کچه لوړه شوې ده
دوی ټول مرستندویه ټولنو او طالب چارواکو غواړي چې د مالدارانو لاسنیوی وکړي او اوسنۍ ستونزې دې ورته هوارې کړي طالب چارواکي بیا وایي د ولس ټولې ستونزې درک کړي او کوښښ کوي چې ورته د حل لارې چارې ولټوي کونړ لپاره د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
بعضې موسساتو به مخکې د خلکو سره مالي امداد به کوه سره به یې ورکوله کنجاړه به یې ورکوله دغه د مالونو لپاره منګ هم بیا په هڅه کې چې دغه زراعت زمونږ کم ریاست ده منګ غي ته هم دغه ویل دي چې ولس سره همکاري وکړي دا غي د پاره د زمينه برابر کړي دا غي د زمکو چې څومره کېدل شي او ان شاء الله ټول مسولین هم په دغه باره کې پوره مخلص دي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیروزګاری وچکالی او څارویو ته د خوراکي لکموالی خلک سر ټکوي چې په ټول هیواد کې خلک یا د ستونزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو د رواني وچکالۍ له امله د میلیونونو څارویو د تلف کېدو خبر ورکړی. خلک وایي که د افغانستان اوسني واکمن غواړي چې انسانانو او څارویو ته د غلې دانې او خوراکي توکو غم وخوري نو ورته پکار دی چې د هیواد په پریمانه اوبو سپیرې دښتې خړوب او د کرکلي جوګۍ کړي.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 اویا 490 9470 1000 او 15090 موندل شي.
دا شبا په افغانستان کې د مازیګر 4:15 دي. برښنا شرکت د افغانستان له 4 ګاونډیو هیوادونو سره د برښنا د وارداتو د تړونونو د تمدید خبره کوي. دغه شرکت چارواکي وایي چې له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان سره د وارداتي برښنا د لاسلیک سویو تړونونو ټول ارزښت $2.8 میلیون ته رسیږي.
د برښنا شرکت چارواکي وایي په دې وروستیو میاشتو کې د وارداتي برښنا 4 تړونونه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره لاسلیک کړي دي. د برښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل د دې تړونونو مجموعي لګښت $2.8 میلیون دی.
موږ د افغانستان برښنا شرکت د 2022 کال تر پای پورې د هغه هیوادونو څخه چې برښنا واردوي تړونونه کړي دي چې لړلې څخه ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونه دي چې موږ ځینې وارداتي برښنا واردوي. نو د هغوی سره د 2022 کال تر پای پورې تړونونه بیا ځلې لاسلیک سوله.
کاغلی میوندی وایي چې د دغو تړونونو پر بنسټ په ساعت کې له ازبکستان څخه 2 میلیارده کیلوواټه، له تاجکستان څخه 1.5 میلیارده کیلوواټه، له ایران څخه 800 میلیونه کیلوواټه او له ترکمنستان څخه 1.3 میلیونه کیلوواټه برښنا پیرل سوې ده. د برښنا شرکت چارواکي وایي دغه وارداتي برښنا چې د یادو تړونونو پر بنسټ افغانستان ته رسیږي په 26 ولایتونو کې بعد د برښنا پر پیرودونکو وویشل سي. خو لدې ټولو سره سره خلک په دغه هیواد کې د برښنا د کموالي او پرچاویو د زیاتوالي لامل شکایت کوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظم برښنا نشتون د دوی اړین ورځني کارونه ګډوډ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په کور دننه د برښنا د تولید لپاره د اوبو د بندونو جوړولو چارې دي چټک کړي. لدې ډلې د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو منصور او نازګل ازادي راډیو ته وویل
په برښنا په ټولو برخو کې اساسي رول لري، هغه که په کورونو کې یا په فابریکو کې یا دغه راز په دفترونو کې یا په نورو ځایونو کې. برښنا زموږ د ژوند له اساسي اړتیاوو څخه ده، خو له بده مرغه زموږ افغانان ډېر کم برښنا ته لاسرسی لري.
دولت افغانستان باید روی توسعه
د برښنا د پراختیا په اړه تمرکز وکړي، هغه هم د اوږدمهال لپاره. باید د اوبو بندونه جوړ کړي چې افغانستان په ځان بسیا شي او خپله برښنا ولري، نو د ګاونډیو هیوادونو برښنا ته به اړتیا نه وي. د دې لپاره چې د ګاونډیو هیوادونو برښنا هم تل لنډمهاله وي. کله چې زړه وشي موږ ته برښنا راکوي، خو کله چې زړه نه وي پر موږ برښنا پرې کوي او موږ هیڅ هم نشو
ویلی.
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په خپل وخت د برښنا وارداتي هیوادونو ته د پورونو نه ورکړه د دې لامل کېږي چې وخت نا وخت د برښنا په رسولو کې ستونزې رامنځته سي. د برښنا شرکت چارواکي مني چې په دې وروستیو کې په بانکي سیستمونو کې د ستونزو له امله د برښنا د واردونکو هیوادونو پورونه په خپل وخت نه دي پرې کړي، خو د دوی په خبره هڅه کېږي چې تر دې وروسته خپلو پوروړو ته له نورو لارو پورونه واستوي. د برښنا شرکت د معلوماتو له مخې دوی د وارداتي برښنا له پیرودونکو هیوادونو $100 میلیونه پوروړي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د برښنا پیرودونکي بیا له دوی څخه $250 میلیونه پوروړي دي.
د نورستان ځینې قومي مشران او اوسیدونکو وایي په هیواد کې د بیروزګاری او روان اقتصادي حالت له کبله په سیمه کې د خلکو ترمنځ د پولي او پټي پر سر په دې وروستیو کې شخړې زیاتې سوې دي. نور تفصیل په یو راپور کې اوریدلی سئ.
د دواب ولسوالۍ قومي مشر او د ولسی جرګې پوخوانی وکیل داد محمد خان وایي پوخوای د سیمې زیاتو کسانو په دولت کې بیلابیلې دندې درلودې. ښه معاشونه یې خستل، ډیری یې په ښارونو او له خپلو کلیو په لرې ځایونو کې اوسېدل، نو د پولي پټي ګټې ته یې دومره اړتیا نه پیدا کېده. خو اوس یې ګڼ بېروزګاره شوي، بیرته خپلو سیمو ته راستانه شوي او یوازې د پټي ګټې ته یې سترګې غړېږي، نو ځکه د پولي پټي پر سر جنګونه هم زیات شوي دي.
وطن ته فکر کړی دی، دا زمان دی، دا زمان دی، دا زمان وطن ته نیولی دی، دا زمان ژمی باندې ځای نیولی دی، دا د اوړی ځای نیولی دی. تو هغه جرګې نه بل جرګې ته رسېږو، یو ځای کې نه سب یو بل دیږي منع شوی. دوه روپیه مدن چا نشته، کاروبار نشته، خلک رستون سره مخ دي.
حاجی عبدالمجید هم د روغ جوړو په جرګو کې تل بوخت وي، وایي بیروزګاری، غربت او د مرستو نشتون د دغه ډول کلیوالي او قومي شخړو رامنځته کېدو ستر لاملونه دي.
مامور خپل ماموریت کول او عسکر خپل عسکري کول، معاشونه اخیستل او مشکلات هغه وخت نه، خلک متوجه و دولت کې کار کول، هغه ټول هماغه وظیفې نه پاتې شوی دی او ټول کلي ته ځای په ځای شوی دی، خپل منطقې ته ځای په ځای شوی دی. هغه همدغه مشکلات د وجه نه یو ته لاس اچي بل ته لاس اچي.
قومي مشرانو راته وویل په یادو شخړو او جنګونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوختي، خو سره له دومره ستونزو بیا هم دوی په دې بریالي شوي چې د ډیرو کسانو ترمنځ دښمنۍ او بدبینۍ پای ته ورسوي. دوی له اوسني حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي او همداراز بې وسو کورنیو سره مرستې وکړي. په نورستان کې طالب چارواکي وایي د خلکو اقتصادي ستونزو هوارولو لپاره دولتي کارکوونکو ته د معاشونو او بیروزګارو کسانو ته د مرستندوی ادارو په کومک د نغدو پیسو او خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړي. په نورستان کې د طالبانو د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د بیکاری او بیوزلۍ کچه د نورو ولایتونو پرتله ډیره زیاته ده. دا اوس وخت کې د افغان سرې میاشتې لخوا او د اکټډ او نور خیریه ټولنو لخوا توزیعات شروع دي، لیکن دغه کارونه او دغه توزیعات د نورستان غریب ولس لپاره کفایت نه کوي. موږ نورو خیریه نړیوالو بنسټونو نه غوښتنه کوو چې په دې سختو شرایطو کې د افغانانو خصوصا د نورستان ولس سره همکاري وکړي.
خلک وایي په دواب، نورګرام او په نورو سیمو کې پخوا هم د ځنګلونو، اوبو او ځمکو پر سر جنګونه کېدل، چې د کشتوز او کامدیش او د نورګرام په شام او نورو درو کې د لسګونو کلونو را په دیخوا دښمنۍ ښکاره بیلګې دي. خو اوس به پکې یو څه زیاتوالی راغلی وي. دا د حکومت، قومي مشرانو او ځوانانو دنده ده چې د دغه ډول شخړو مخه ونیسي او په کومو ځایونو کې چې شخړې پر دښمنیو بدلې شوې باید د دښمنو کورنیو او قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هیلی و امانی. زه محمد د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. موږ هغه مشکل دی چې د میوند ولسوالۍ د مزابات د سیمې د لس کاله کمربند ور دلته نه کلینیک شته، نه مکتب شته. ما هغه بل ورپورې چارواکو پرې ورسوي، خدای دې وکړي چې دلته یو مکتب یو کلینیک راته په حاله کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو. نه سړک شته، نه مکتب شته، نه کلینیک شته. نو زما هغه بل ورپورې چارواکو پرې ورسوي. وسلام.
زه محمد اساق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکلی نه خبرې کوم. زه معذوره یم د اشل کوله د مرستې چې کومکونه کیږي تا مستحق و خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل داسې معذوره یم چې پوځې کې کته پورته کیږم او په ثبوت هم مرکز اوسېدونکی لیستونه ورکوي. مستحق کسان نه نیسي. زیاتره د دې مجاهدینو کورنۍ دلته چې دي موږ په کلي کې دي دا وایي چې دا شل کاله چا د کړاوونه تکلیفونه تیر کړي، ډوډۍ ورکړي، دا د اولین حق دی وو خلکو ده.
ولی السلام علیکم. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم والی کمی ولی ده ورور د دموږ ماشونه خو یې نه دي را کړي. تقریبا درې میاشتې وشوې چې موږ ماشونه نه دي را کړي. کله وایي سیستم بند ده، کله وایي د پیسې په طلباتو کې نیولې دي. په نو په هکله یو
غږ مو تر یو مرجې پورې تر مالیک دره ته ورسیږي. ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. دغه را سپورتي خبرونه هم خبرو. خو